په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او اته نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 128 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه له منځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړ کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیر جمعې په ورځ هغه مهال مړ شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته څوک ورونه رسیدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تیرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځ ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6 زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 2 ساعته دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلډ غره ته واستول شو چې لګیدلې اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی اس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیم په خول و نه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکو په خوندې شرایطو کې اوسېږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خلو وو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګراتک پر مخ بند کړه. سوداګری اندېښمن کړي
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربې ده.
د امریکا په آیداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوي، لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا محل د ایران هیواد د شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت، ټول اخراجی
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده، زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمن سوداګري له خان سره مخ شوي او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یکشنبې په ورځ، یعنې پرون، د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغه لاره له تګ راتګ ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د غړي خونی مشر خانجان الکوزي د سرطان په اتمه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټری چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستصوبې امنیتی او قومي ستونزې بدلې دي.
بندر یاستان چې روزانه اضافه 2700 کانتینر تبادله نشارپوي توقف کړم تقریبا.
دا داسې بندر دی چې په ورځ کې 200 تر 250 ډېر کانتینر پرې تبادله کیږي، چې تقریبا دوه ورځې کیږي چې دا ټول درېدلې دي. دواړه لورو ته کابو 600 کانتینران درېدلې، چې دا واقعا د افغان سوداګرو او پاکستان پر زیان دي. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون له لارې خبر شوی، پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دی له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله اکسپانه یې لیکلي چې یوه شپه مخکې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته اشاره وایي. د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي، چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځتلو لګواک سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
متاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې چې د افغانستان د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو فصل موسم ده او د صادراتو وخت، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دغه لارې په بندېدو سره
افغان سوداګرو لپاره او همدارنګ د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی تر رسیدلې راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ درېمه مهمه لار بلل کېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو په خبرونو کې مهم د امریکا د اداره ایالات په یو غرنۍ سیمه کې د اطفای پر کارکونکو د بریډ په اړه واوریدل. د بریډ تازه جزئیات نشته، ویل سوی چې لک تر لګه دوه تنه پکې وژل شوی. البته هغوی دی و لګیدلې اور مړ کېدو لپاره سیمې ته تللي و. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو د غبرید څو ساعته دوام درلود. د اداهو والی برد لیتل د غبرید ناوړه بللې دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمینا راپورونه وایي چې ګڼ شمیر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلی تاګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمیر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
وسم ورزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له هیواد دې ووځي.
د ایران لوی څرنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاتې وشتما د ایران په همدان خار کې وی غونډه تب خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنۍ د خبر لمخې نوموړي له بهراني او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کالونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی سلاب یا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچیار خبرداري ورکړي چې تیری څو ورځې د ورځې لسګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون پښپګ وشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېغ زره ډیر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډیر یې په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استازي عرفات جمال له قوله چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللې او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتي وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هیڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر لامل خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسیدلی. دی وای له هغه ځای مو یوازې د خوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړي. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسیدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بیروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو.
کومه خونه نه درم؟
پا په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
یګ ناروژي بوشه کې پیګيري وکونم
دی وايي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي یو او دوه ستونزې نه دي هر څه ګډوډ دي دا اوس چې د کډوالو د رئیس حکومت نوې صفه پیل شوی واقعا یو انقلاب دی افغان کډوال هیڅ دراتونکو لپاره کوم پروګرام نه لري موږ هیڅ نه پویږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو څه وکړو او چرته ولاړ شو دا ستونزې باندې ښنې داسې محل دي چې لبل گاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلې دی
حبیب رحمان سواکیم دا محل د ایران هیواد د ایس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دغه د مهاجرینو غم وخوري وسلام حبیب الرحمن
په ایران کې یو افغان کډوال
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو نن د محرم څلورمه او لوړان دی په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوې دي دغه شیعه مذهبي وای چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه لګول شوې دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وو
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې وو ورځې پاتې دي په افغانستان کې یو شمیر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولې دي لدې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خور سي ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبو په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم
طالبانو موږ ته خبرداري را کړې چې هغه نو وی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او هغه کې باید یو وسیدا نه نو اوریدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي زموږ یو ځینی غښتنه له طالبانو دا چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کومه ستونزه مخنیوي دي نه رامنځته کوي
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او منځلې باید محدود نه وي
تدیات های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منزول و پروراندی دیر محدودیتون لگی دلیدی لده دلی در سقاخانو یا زنگل و مذهبی زیون و در گرد و دولو چه در شربت و نظر در ویش لپار برابر ایدل در غرز دوی ویلی چه در نو حقوق باید لور پرین خودل شی ان ویلی چه به جمعتونو که تر نو وقت نوهی ما وی اولمایک نکار مخلی او یوازی به جمعتونو که کولشی چه خپل مراسم در سرکلی بیرغونه هم
راټیټ او ټولوین دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتی تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علما او شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتی تدابیر نیول شوی دي د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تدابیر امنیتی را به شدت در حال اجرا هستند بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدند تر سره کول په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوی هلمند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان وو وسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعا او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګړی ډول د شپې لوري کم شوی. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګا کڅوم په لوړه بیا تمامېږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام د دزګا د شپې ل 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلق د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بي برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقون نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کو نشټوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په طبیعت میږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 3 درجو زیاتوالی راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسي او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتا سو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونې د پای شیبوته نګدې شوی یو روستای راپور اخلو. یو شمیر افغان مېرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا یې که دغه محدودیتونه لرې شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکو د زعفران او سوداګر ملیحه شمس وچی لنګدی 50 کلونو راهیسې د زعفران او کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډېری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښتکار زعفران خو بهتر از مسئولی هسته که یعنی واقعا ارزش عزیزه داره که کار باید خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
د زعفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگه و نپکی وشی خوز مو خوزو در کار بر ورندی محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیری گی نندرتونو تندقوخ تلگی گی اجازه نره کول کی گی نرینه و خزینه پیریدون کی جلا کی گی وحرانه و نندرتونو تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نره کول کی گی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مګرتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سکل 10% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونې مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار دره از نظر کیفیت چون کښت روش پیدا کړه
سکل تختونه د کیفیت لړخه په عالی کې چدي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران خروزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه ده چې حد اقل مبتدی د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 زعفران راټول سوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 45 تر 50 راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا لس ولایتونو کې کښتیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازه نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغومي میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ په کوټه زه چې د کابل د ټپ په ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کنه چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وای او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وای زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار الله سکار بری سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سمو، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
دغه تبم بغه ته راشو چې د خوګواله پکې پڅکی وو او تریخواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکلتا کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله، دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود سم درو خو متاسفانه لکه په خوا نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې دوسته و زکړې و یا اندازي پورې کې دې سیمونه هرڅوې خو بیا هم بختاره وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادم وکم ان ما تشویق او ټول زوراله ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعا هم دغه سي ده، خپل وسیما ستونه در ځبي په حالت کې ده، او د دې غدې په څنګ کې آمادګي لره لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم، او زه دا غوښتم مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چیرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولای شي چې هر چیرته کولای شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربې ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم، هدف دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو که چېرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوی نو بنا موږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او موږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې سخت
خلق ضرورت لري خدمت کړی. سریقی صاحب کله چې تاسو لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولې او کنه طب ته مو ورتګ یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته وو نو هلته یې مور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب شاده او بخی نو زه چې ډیر وړی کوم درې کاله ما پر لاس اور کړای نو امام زخت علاقه مندی ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر لري دا خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دا ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله ما مور می کله چې اکثره ما سره وي هم در لپاره چې زه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه خلک اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لا سوار کړه وکه زی تیر کړنو چې پلار مولا سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه رسم صرف پوری د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره فارغ سوم په دیاله سواتیاوم کال کې حالت په دیاله سواتیاوم کال کې چې فارغ سوم دا غوړ سره بیا کانکور ته مې کې امکان ورکه نو هغه وخت کې یاله سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ ته کامیاب شوم دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ شوم البته تپ په خپل ته وو کاروي بیا دا نو روسا بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو ایس سخت دی سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور لاس کرن او یعنی مو تر هم ما باغان کور دان یو مو سره سخت دی همکاري درلود خو بیا اقتصادي مشکلات سخت دی مونږ درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اندې په څنګه چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب مونږ وصله بیا د مکتب وصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا یو کله ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیخي خو مونږ د کور وداني او د نورو پرګانو باندې سره نو یمون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا موږ بل له وخت قالین بافي کوله زه په خپل ما ورونه می مو خویندې می وو هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم مون طالب کوله او له خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخشي قالین بافي مو له چا سره کړه.
قالین بافي هلته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاستو کې دوه میاستو کې به قالین زده کوله البته هغه مونږ همسایګانو مونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قلیم بافي زده کړی همصنفی هم ما دا مکتب همصنفی هم د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمټ شروع کړی وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې راوړل هم ځانته او نورو خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نورو غټ تجار نه یعنی ځانته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکوله اوسه کې مې شک پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما پخپله مبدل خور او خویندې ورونه به م کوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته اوسپنه څومره اوبه ورکوي فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په ځوانانو تیریږي د دې ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم مګر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې ورسېږي او کولای شو نه یوازې خپل ټول ورونه دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داد او بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل د تپ هم ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي په تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن شریقي صاحب او بخشه دلته څه د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کوله بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان څخه لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولا بیا ترکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت ته لک فرصتونه زخت ډیر او نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګوي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بیره اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګوي په خپل افغانستان دراغی یعنی د قالین کاروبار لک ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاره اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې کوم پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر 12 سن په پوري موږ د قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سړي حساب کچرته کچرته د مشان جرګې دورې تر شو له خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته وس برته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګي کې سنځ ډيري وي
جناب شیبر سه کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل طرفيان وته مبینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزه خلاوی موجوده وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمينه د خدمت مساعد
سيدي خصب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیر وطنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هغې اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولس لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه ز فکر نکوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاس ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې په کومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړ چې موقفو کبو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیده او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولست غوخته ایما ول غوختنه د خپل ولست به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر وکړ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټوله ټکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره ماغه خوب احساس خوب وطن لري احساس د وطن دوستی لري او کی چیرې ا خلک اشتباګان کړی وي بیا هم مور فکر وانه زه فکر کوم دا داغه سړی نه باغ کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای اگر رهبر نه اغه څوک چې منډه کې اغه ډیر غبي به یې اغه ډیر زه فکر کوم چې اغه ډیر اغه احساس د وطن دوستی به ډیر کم وي ولدا لپاره چې اغه مشه کوم څومره مشکل لري سلري خو ته په ټیګه چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاو خو ایت خلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل لمه ځي هغه چې مشکل لمه ځولاره ته کولای شي چې او خمه چې ځان ته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې او پسند کې ودرېږو چې عادي قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي
مننه صدیق صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بر جالبه خاطرې خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدو جوړه ده یعنی په دې کې موږ د اساس ځان یو موږ دوستو چې با ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما تر هغه راتوي چې دغه د کابل د لوګر په همدو چې ده دغه بعد مرکز کې جوړنی سي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې وخت کې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نام نیمو تخته مو نو ما تر هغه وای درې سو جرب مزګه درکو او راځه چې موته صدې جرب د ایماس 200 جرب ته دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسره ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکولای چې د لوګر په هم ټول دبره په ټول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا ما ډیر خیا او خاطره ده چې زه
ول او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا ما کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو جره مزکه خلک دا مزکه د دې پانتون مزکه خلک غصب کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزکه د پانتون چې دا
درې سوه جربه مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته هم 200 جربه ته راځه د پانتونې هلته ویش اشنه پور ته هلته غاځای ته ویسو ښه نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته د پانتونو ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مزه کالته د خلکو نه د مزه کې شه پانتون چې کله تطبیقېږي دغه شاوخوا مزه کې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مزه که هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرمازه کته ترلاسه کړي نو دا دغه تجارت ما شنک نمې ځان ته ما ورته وی چې زه ډیر بیغیرت اوسم او هر څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زه ولاړم په وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز په عالمي پیرو 300 جرب مزه کا بلا خرام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښ وکړه دا انده راځي په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخته مزه کې غاص وکړي بیا هم مو کولای چې د دې غاص ته مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاص تاریخ دا غاص افتخار دا اکثرا د لوګر ولسم زوړان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر دا چې ما د یو مامینان زده کړی خله جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادی اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دبان یاړم دا نه پاره ما دا یې مال لپاره ډیر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند کې بیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو عامه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوې دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې وو ما قصې مو ما اکثره نه مو کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو تسيب هم سره دلو طمغ امينه بم اډوالي وروري سره
د مې تردي پوری او بخښیدم تردي پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دي خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی لېوبل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست یو نه پوهیږي چیرته دی او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام په پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چیرې ملګری ما خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت ډیر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او سم مشکل وای هم کا زما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیسې نه مو کې نه پیسې نه باید غو سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډیر زوړې کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانو چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور په خدای کاچا کله کله ما اوخه د غاس ورته رواني او د سګور ما زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري ځ خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې په دې باندې زړه ډیر زوړې ګمار زخت ډیر زوړ
سریخي سب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نه ویل تب نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه تپ ته مو ادامه ورکړی وای
نه جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا مچای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولې سوچې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو کچیر زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در لپاره چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تنسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ولس چې کوم غوښتل لري ان هغه عملي کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې عملي کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې پسند کې تاله پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مونږ نشو کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې زه خپل مسله کې چیرې پاتې وای ما به خپل ولس ته ډیر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر نه لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کچری امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه کې دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډیر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې سیمه هغه غواوري هغه ته زه دا وایم چې ودا شکر وباسه کچری اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مبارخه سره وخت
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
جمالو نند یار غلیدا بیا قدری